الجهان. سلور بجو دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه.
د سمنګان ولایت په مرکز ایبک کې د ملي امنیت پر ریاست وسلوال برید د څلورو حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسېد. دا خبره د سمنګان والي عبداللطیف ابراهیمی ازادي راډیو ته وکړه. د سمنګان د روغتیا رئیس عبدالخلیل مصدق ازادي راډیو ته په دې چاودنه کې د درې شپېتو تنو د ټپي کېدو ویل چې لس د امنیتي ځواکونو غړي ښودل شوي. د بلې خوا د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال هاشم سروري بیا په دې برید کې د ملي امنیت د لسو سرتیرو د وژل کېدو خبره کړې. طالبانو د دې برید مسؤلیت اخیستی دی. امنیتی چارواکي د کندهار په خوراباک او د زابل په ارغنداب بولسوالیو کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د 12 وسلوالو د وژل کېدو او 9 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د کندهار د امنیتي قومندانې ویان جمال ناصر بارکزی ازاد ریډیو ته وویل د کندهار په خوراباک بولسوالی کې په نښتو کې 12 وسلوال وژل شوي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د زابل په ارغنداب بولسوالی کې د کاظم په نوم د وسلوالو طالبانو د یو قومندان د وژل کېدو او 4 نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده. پاکستان اجازه ورکوي چې د افغانستان محصولات بیرته د واګه بندر له لارې هند ته صادر شي. دا خبره د افغانستان لپاره د هغه هیواد د صدر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق نن په خپل ټویټر پانه کې کړی او ویلي دي چې دغه پریکړه د دې لپاره شوې چې د افغانستان د سوداګرۍ د ترانزیت په برخه کې اسانتیا رامنځته شي. د پولند د انتخاباتو ملي کمیسیون نن وویل چې د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو تقریبا د ټولو شمیرل شوو رایو نتیجه ښیي چې د پولند ولسمشر انډری دودا په سلو کې څه باندې 150 رایې ګټلې دي.
وړاندې د سپورت په اونیس پروګرام کې د کرکټ له ستوري راشد خان سره مرکه لرو، خو تر دې اونیس پروګرام مخکې له یونیسف سره د ازادي راډیو ګډ پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ولی یو شمیر ماشومان له یو کور څخه بل ته خبري وړي.
لور یا زوی بل کور ته لګي، تر کور ته لګي، ترور کور ته لګي، یا ما کور ته لګي، چالت ستيريږي، مونږ نه سو وای.
دا کار څومره زیان ورتړولی شي.
دلته جنگونه، شخړې را پیدا کیږي، بدبینیګار پیدا کیږي، بیلتون پیدا کیږي. یو مقوله ده چې د پتپاقینه په منګي کې وبوچيږي.
او د هلاري چاري کومې دي؟
مور او پلار جدا کورنی، د ورور کور جدای، د اما کور جدای، د کاکا جو کور جدای، دغه مسولیت پذیره او دغه ژوند دی بیلی، او دغه چغولګری او ام چشمه او رقابتونو او دخالتونو ته زمينه نه برابرېږي.
نن ام د موضوع چیرو له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اورتونکو، بخانه خبره ده چې وای ماشوم نری لخته ده، اری خواته چې تاو کړی امغه خواته وړي. بل دی ماشوم روزل د وسپنیز کلا آباده ول دی. نو دی ماشوم پر روزنه کې ډیر غور پکار دی. خو له بعده مرغ ازینه کورنۍ خپل بچی داسې روزي چې پر راتلونکي کې هم خپل او هم ټول نور نه پتنګ وي. د دې لپاره چې د خپلوانو او گاونډیانو د کور له حال او احوال څخه خبر شي، ماشوم په یو بهانه ورلیږي او په هغه باندې خبرې راټولوي. په پیل کې د دوو تنو خبرې اورو.
نوم یې لهم دی، کارمند په دولت کې. ځینې خلک دي چې لور یا زوی بل کور ته لیږي، تر کور ته لیږي، ترور کور ته لیږي، یا ما کور ته لیږي، یا تر کور یا کوټې ته لیږي، چالت څه تیریږي، مونږ نه څه وایي. مګم دغه کار نه دی، ښه راتلونکی ماشوم نه لري، ځکه چې شیطان ذلیل بدبخت راځي او نسل په نسل دا همداسې یوه سلسله ورته پاتې کیږي. ما له نظره باید ماشومان داسې تربیه داسې ونه روزل شي، او که چیرته م وي په ځینو کورو کې بدبختۍ دي، ځکه زمونږ او تاسو په ټولنه کې عامه پوهاوی ډیر کم دی، باید دې ته متوجه شو، ماشوم پرې نږدو او باید په ښه شکل سره یې وروزو، او باید ډیر په دقت سره سارنه وکړو. او که چیرته څوک دا کار کوي، ماشومان ملمڅوي، هڅوي، باید ډیر جدي مخنیوي وکړو. دغه ډیرې لوی ستونزې پیدا کیږي په کورنۍ کې. جنگ جګړې تر خبره تر غټان ورسیږي، بې اتفاقي راغلي په کور کې، درس پیدا شوی دی، حتی د دوو ورونو د بیلتون سبب شوی دی، حتی پلار او زوی بیل شوی دی. کور کې ک یورګان بیا وې ترمنز بي اتفاق کې راغلیدم د انګورو د خواخې ترمنز فاصله راغلیدم د لیورو د ورندار ترمنز فاصله راغلی کور کې بدبختی راغلی جګړې راغلی بي اتفاقي راغلی
زمانو مقبال دے زد ننگرہار ولایت اسی دن کے ما معصوم یو چیز تلی گی وگ نیول پا خاطر چی دیورندار پا کور کے یا دیورور پا کور کے یا دینگور پا کور کے یا نور آم سایگانو کرا چی دوی دمنگا پا بارا کے چو یا آغا معصوم یو وسیلہ گردائی دا معصوم خون پی گی معصوم نو پی گی تا اوال ما تراؤڑی دا ما اوال تا تراؤڑی دل تب دی قرآنی ترمیز او دی امسایگانو ترمیز خبر غٹانو تا ہو جی بد نگان پیدا کی گی گورا منگا او تاسو دا سلویخ کارا کی گی زمان پو وطن کی چسا حال دے جنگ دے دل تا جنگونا شخڑی را پیدا کی گی بد نگان پیدا کی گی بلتون پیدا کی گی اللہ پاک پا اتفاق مانج خوش آلی گی یو ما قولا دا چی دی پتپاقی نا پا منگی کی وبو چی گی رختیا هم دا ډیر بد سپد ده نو کوشش دی وکړو په غیبت چغلې یو بل ته د خبرو وړل راوړل په دیاړه باندې خلک پوهی کی د الله په مقابل کې به بیا ته څنګه ځواب وي دې ته چغلې وي دې ته خبر رسانی وي حتی د دې د جګړو شخړو د بدبینی ګانو لامل کیږي
شناسان وایي چې ماشومان د لویانو په داسې غونډو او مجلسونو کې مه پرېږدئ چې هلته غیبت سپکې سپورې او د دښمنیو خبرې روانې وي ځکه په دوی باندې ډیر بد تاثیر کوي د خبرو راټولولو ته خو یې هسې هم مه هڅوئ په دې اړه مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روان شناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې په پیل کې مور نه پوښتلي چې ولې یو شمېر کورنۍ خپلو ماشومانو ته د خبرو ټولول ورزده کوي
لپته مرغه باید وایم چې په افغانستان کې ځینې کورنۍ خپلو بچیو ته توصیه کوي یا عادت کړي دي په یو ډول چې دوی له یو ځای بل ځای ته خبر ویسي یا مثلا د کاکا ښځې ته ورسي خبرې ته راوړي ماما ښځې ته ورسي ګاونډۍ ته لاړ سي انا یې ماما یې کاکا یې بابا یې زه فکر کوم چې دا څو دلیل لري اول دا چې زموږ ژوند په افغانستان کې یو ډول کورني اړخ سم نه ده یعنی موږ ډیری کورنۍ ډلیز ژوند کوو ګسترده ژوند کوو قبایلي ژوند کوو یو ډول لکه کلی داسې ژوند کوو څو کورنۍ څو ترونه څو ورونه یو ځای په یو ځای کې ژوند کوو خانداني په اصطلاح او بیا په دې افتخار هم کوو کله کله چې یعنی موږ غټو کورنیو په اتفاق یو اما زه باید یادونه وکړم چې دغه مورد کولی سي د ځینو ټولنیزو عاطفي ذهني فکري رواني ستونزو لامل سي کیدای سي یوه ګټه دوه ګټه ولري اما تاوانونه هم په خوا کې لري یو علت دا ده چې کورنۍ او د کورنۍ سیستم او جوړښت په دې شکل ده دویمه کورنۍ چې په افغانستان کې ډېر لیدل کیږي هغه ټولنیز منمه کورنۍ ده یعنی هغه کورنۍ چې ټولنې ته ډېر ارزښت ورکوي آداب او رسوم او ټولنیز موارد ډېر اهمیت ورکوي په دې کورنۍ کې دا مشکل لیدل کیږي یو ډول بل کورنۍ لرو چې هغه یو مرکزګوریز او مرکزګرا کورنۍ دي یعنی مرکز پلوه او مرکز ضد یعنی ځینې داسې کورنۍ دي چې کورنۍ ته هېڅ ارزښت نه ورکوي هر څه چې دي په بیرون کې غوته ډېر ارزښت ورکوي اولادونه یې کورنۍ غړي یې بیرون ته ځي ډېر بیرون ډېر مني او ارزښت ورته ورکوي زه فکر کوم چې دا یې علت ده له کورنیز اړخه
د کورنۍ ترمنځ بې ځایه سیالي څومره د دې لامل کېدلی شي چې خپل ماشوم بل کور ته لیږي تر څو د غولو ټولو چارو څخه خبر شي
هغه میندې هغه پلرونه هغه کورنۍ چې پر نفس اعتماد یې ټیټ ده هغه کورنۍ او میندې او پلرونه چې معمولا په اصطلاح سیالۍ کوي همچشمۍ کوي تربګنۍ لري او درزادګۍ لري هغوی دې کارو ته ډېره علاقه ښیي بل مونږ هغه ټولنیز آداب له بده مرغه هغه ټولنیز کودونه اگر فرهنگ چې موږ باید دغه چغلی ګری ونه کو خبرې ونه رسو یو بل چته بینې سو په دغه نه پیګو او موږ تر اوسه پورې په دغه ټولنیس او حریم باندې نه یو خبر چې دغه زه حق نه لرم چې تا خبرې واورم تا حق نه لرم چې ما خبرې واورې زه حق نه لرم چې تا موبایل کې لاسوم تا حق نه لرم چې ما موبایل کې لاسوې یا زما په کورتۍ لاسوې یا زما په جیب کې لاسوې یا زما موټر ته د بل جایزې نه نوځي یا زما کور ته دغه آداب او اخلاق او کودونه له بده مرغه په افغانستان کې نه مراتېږي زه خیال کوم چې دغه دلیل د دې لامل ګرځي چې موږ د خلکو په کورنۍ مسایل کې دخالت وکړو یا خبرې وسو راوړو یا په حریم کې په اصطلاح ورنه وسو
هغه کورنۍ چې خپل ماشومان د خپلوانو او ګاونډیانو کور ته لیږي چې خبرې ورته راوړي دا کار د کوچني پر راتلونکي څومره بد اثر کولی سي
لبد امرغه چې ماشومان د ډیر توان کوي، هغه ماشومان چې دغه کارو ته حاصل کیږي، دغه عادتونه پکې پاتې کیږي، هغوی ته له ذهني اړخه، له عاطفي اړخه، له ټولنیز اړخه، له معنوي اړخه، له اخلاقي اړخه زیان رسیږي. له ذهني اړخه دا زیان ورته رسیږي چې دوی یو ډول مجبوره کیږي، دوی حس کوي چې زه باید خبرې راوړم، زه باید غوږ ونیسم، او په دې غوږ نیول او خبر راوړل کې کېدای سي ګیر سي، که ګیر سو هلکیږي، ټکول کیږي، سپکیږي او بدې خبرې ورته کیږي. چغلیګر ورته ویل کیږي ولې د خبرو ته غوږ نیولی و، داسې ولې کوي، دا ولې کوي، کېدای سي سپک سي، کېدای سي تحقیر سي، کېدای سي بوقدی سي، کېدای سي ورټل سي، حتی کېدای سي ووهل سي. دویم لاطفي اړخه یو ډول دی، په ډار کې واقع کیږي، نه ډارېږي چې د موږ پسې خبرې ونیسي، مور مې څه وایي، دا وایي زه باید خبرې راټولې کړم، موږ ته دسته جوړه نیسي، موږ ته قصه جوړه نیسي، دا شیان ونیسي. له ټولنیز اړخه هم دا یو بد، یو رزیل حرکت ده، یعنی یو ټولنیز رزیله ده. هغه انسانان او افراد چې خلکو خبرو ته غوږ نیسي، د خلکو کارونو ته غوږ نیسي، خپل حریم نه مراتي، هغه یو ډول اخلاقي اړخه، له ټولنیز اړخه یو ډول هغه کیږي، په اصطلاح هغه بد حرکت یا بد کار ته مخه کوي. او هغې خواته له جسمي اړخه، له اخلاقي اړخه ده، یو بد اخلاقي ده، یا بد حرکت ده، بد کار ده. ماشوم په دغو حوزو کې متاسفانه چون ډیر صدمه ویني، آسیب پذیره ده، تاوان ورته رسیږي.
د ډبل کورنۍ ته باید تاسو مشوره څه وي؟
په لومړي قدم کې خو زه وایم چې دغه کورنۍ چې وړاندې مې یادونه وکړه، دا کورنۍ باید هسته سي، یعنی خاوند او مېرمن او بچي، دا باید جدا کورنۍ، مور او پلار جدا کورنۍ، د ورور کور جدای، د عمه کور جدای، د کاکا جو کور جدای، دغه کورنۍ چې هر څومره سره لري کیږي، دغه مسؤلیت پذیرې او دغه ژوند بیلیږي، او دغه چغلګرۍ او همچشمۍ او رقابتونو او دخالتونو ته زمینه نه برابرېږي. یعنی کورنۍ له منازعې نه، له کشمکشه، له تزلزله وځي. کله چې کورنۍ وځي، په خپل سره دا مشکل حل کیږي. دویم، هغه مرکزګوریز او اجتماع طلبه کورنۍ باید حل سي او کار ورسره وسي د یو متخصص پایس. په دویم قدم کې هغه ماشوم چې موږ که چا سره دښمني لرو، رقابت لرو، همچشمي لرو، ماشوم باید ور دخیل نکو، بل هغه ضررونه او هغه زیانونه، هغه عواقب چې له دغو ستونزو پیدا کیږي، ماشوم ته، موږ ته، کورنۍ ته، ټولنې ته، زموږ اړیکو ته، زموږ روابطو ته، زموږ خپلوۍ ته، هغه باید مطالعه کړو او لاس ترې په سر شو. بل زه پیشنهاد کوم چې رسنۍ، مطبوعات په دغه برخه کې لا نور ډېر پروګرامونه ونیسي، خپرونې ونیسي، تر څو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دغه موارد خبرې انتقال سي او خلک له دغې ستونزې او دغې ربړې نه په یو شکل، په یو ډول خلاص سي.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چی است، الله مو مال او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبل میدان یو بل ونیزه خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ و وسی. آیا په هیګی چې د افغانستان د کرکټ مخکخ لوبغاړی راشد خان کله واده کوي؟
نو فلال همسه یوازې خیمه تر څوک ورجم
هي. روانه خبرونه کې ل راشد ارمان سره بشپړه مرکه اوري. د غشان د جوجستو ورزش په برخه کې افغان لوبغاړي حسین بخش سفری د نړۍ په درجه بندۍ کې لومړی مقام خپل کړی دی. د 25 کلن دی او په ورزش کې سلر ویشت د طلا مډالونه ترلاسه کړي. په دې اړه هم یو ریپورت اورو. او دا هم اوري چې د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرونا وایرس د مخنیوي کمیټې په هیواد کې د کرکټ د سیالیو د بیا پیلېدو اجازه ورکړې ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرونا وایرس د مخنیوي کمیټې په هیواد کې د کرکټ د سیالیو د بیا پیلېدو اجازه ورکړه. په نړۍ کې د کرونا وایرس له خپرېدو وروسته ټولې نړیوالې او داخلي لوبې وځنډول شوې. افغانستان هم د دغه وایرس د مخنیوي لپاره خپلې داخلي لوبې ځنډولې وي. د افغانستان کرکټ بورډ د روانې اونۍ د شنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې له دې پریکړې وروسته به شپږیزه لیګ هم کیږي، خو د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به نندارچیان په میدان کې نه وي. د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې سږ کال به د شپږیزې لیګ وم پړاو سیالۍ کوي. دا لیګ په 2014 کې پیل شوی. د کرونا وایرس بیرته خپریدو د مخنیوي کمیټې ویلي چې د روغتیا وزارت د ټولو سپارښتنو او لارښوونو په عملي کولو سره په داخلي کچه لوبي او تمرینات ترسره کیدی شي. کرکټ بورډ وایي چې ډیر ژر به اول شپږیز لیګ او وروسته نورې داخلي سیالۍ پیلوي، خو نندارچان به پکې نه وي. شپږیز لیګ د افغانستان د کرکټ شلوریزه سیالۍ دي چې د ټول هیواد په کچه پکې لوبغاړي لوبيږي. او د کرکټ آسیا جام نړیوال سیالۍ چې ټاکل شوی و د 2006 کال د سپتمبر په میاشت کې په عربي متحده اماراتو کې د پاکستان په قربتوب ترسره شي، د 2020 کال د جون په میاشت کې به په سریلانکا کې وشي. د آسیا د کرکټ شورا په یوې اعلامیه کې ویلي چې د سکل سیالۍ د کرونا وایرس د وبا په خاطر ځنډول شوي. په اعلامیه کې ویل شوي چې سیالۍ به د شلو اورونو وي او شپږ هیوادونه به پکې برخه ولري. د سکل په سیالیو کې افغانستان، هند، بنګلادیش، سریلانکا او پاکستان برخه درلوده، خو د کرونا وبا له وجې دا سیالۍ وځنډول شوې. د آی سی سی یا د کرکټ د نړیوالې شورا په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې په سفر کولو محدودیتونه او د هیوادونو د قرنټین کولو ځانګړي شرایط د دې سبب شو چې د سکل لوبي وځنډول شي. د آسیا کپ تیر ځل سیالۍ هندوستان ګټلې وي. ټاکل شوی و چې د سکل لوبي په پاکستان کې وشي، خو د هند لوبډلې پاکستان ته د نه ورتګ له امله د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې وه چې لوبي به په متحده عربي اماراتو کې وشي. آی سی سی ویلي چې د 2022 کال لوبي به د پاکستان په کوربتوب ترسره کیږي. زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري. د جوجستو ورزش په برخه کې افغان لوبغاړي حسین بخش سفری د نړۍ په درجه بندۍ کې لومړی ځای خپل کړی دی. د 25 کلن دی او په ورزش کې 26 د طلا مډالونه ترلاسه کړي دي. زموږ همکار لیمی هادی له خغلی سفری سره خبرې کړي او دا رپورټ یې پرې چمتو کړي.
د نړۍ په کچه د جوجستو لومړی نمبر لوبغاړی دلته په تمرین بوخت دی. د کابل ښار په یوه څنډه کې چیرته چې د نړۍ نورو لوبغاړو په پرتله ډیری امکانات موجود نه دي. حسین بخش سفری 25 کلن دی. د په تیرو 4 کلونو کې د حرفه‌ای لوبو له امله د نړۍ په کچه یو له غښتلو لوبغاړو شمیرل کیږي.
مسابقات خارجی البته زیاد داشتیم، شکر الحمدلله.
ډیری بهرنۍ سیالۍ مې درلودې، په ترکمنستان، د هند په چنای، په پاکستان، په منګولیا، اندونیزیا، روسی او دغه شان په نورو هیوادونو کې مې سیالۍ کړې دي. د الله شکر دی چې تر دې دمه مې 26 د طلا مډالونه ګټلي، 2 د برونزو مډالونه او 1 مې کمربند ګټلې دي. په ټوله کې مې د آزادو مبارزو په سیالیو کې شپږ ګټلي او 1 مې بایللې ده.
5-6 بورد او 1 باختم بخشم برزات آزاد.
د جوجستو په ورستي نړیوال نمړ کې سفری د دویم کال لپاره په پرله پسې توګه د نړۍ اول نمبر لوبغاړی شمیرل کیږي. خو دا ټول لاسته راوړنې په دې کلب کې د زیار او سخت کار نتیجه ده.
تمرینات
او مبارزات آزاد د آزاد مبارزو او جوجستو د سیالیو ټول تمرین تقریبا جنگ دی. نو هو زیات وخت را باندې داسې کار شوی دی. داسې هم شوی چې ل سیالی وروسته مې د پښو درد للاسه 2 اونۍ په کور تیری کړی دی. داسې درد چې آن هډوکو به مې درد کاوه، نو په هغې حالت کې هم خپل تمرین نه دی پرېښی.
سفری په 1955 کال کې په بامیان ولایت کې نړۍ ته راغلی. نوموړي په 1979 میلادي کال کې د افغانستان جوجستو ملي لوبډله کې ګډون وکړ. د لومړی افغان لوبغاړی و چې په 1996 کال کې یې په آسیایي لوبو کې د سرو زرو مډال د افغانستان په نوم کړ. له پرله پسې بریاوو وروسته نوموړي د MMA لوبې پیل کړې او د پخوا په پرتله لا ډېر په دې ډګر کې وځلید. وروستۍ بریا یې په 2019 کال د ډسمبر میاشتې په لړ کې په مسکو کې وه. هغه هم د پیټرسبرګ روسي لوبغاړي پر وړاندې. ټاکل شوی و په راتلونکي میاشت کې سفری یو ځل بیا د رسمي لوبې ترسره کولو لپاره رینګ ته ننوځي، خو د کرونا وایرس له امله یې یاد سیالۍ تر نامعلومه وخت پورې وځنډیدله.
البته مسابقه
خو سیالۍ لرم، د چین سیالۍ دي، دغه شان په پولند کې نړیوال سیالۍ دي. زه هیله لرم چې یو ور بیا د کرونا له امله ازما سیالۍ ونه ځنډیږي او یا هم لاغو شي.
خلته سره سره سفری خپل تمریناتو ته دوام ورکوي او هر اونۍ 3 ورځې دلته تمرینات ترسره کوي. که څه هم کوم وسایل چې سفری کاروي د نړۍ د نورو لوبغاړو کم او اسري نه دي، خو وايي ستونزې لا هوټ غښتلای کوي.
لیمه هادی و چې د جوجستو ورزش د افغان لوبغاړي حسین بخش سفری د ژوند او ورځنیو بوختیاو او د غشان د ورزش پاړی راپورټ چمتو کړی و. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مخکښ لوبغاړی راشد خان وایي چې اوس یې د زیات کرکټ لامله ژوند بوخت دی او کله چې افغانستان نړیوال جام او یا هم آسیا جام وګټي له هغې وروسته به د واده او کوژدې په اړه اقدام کوي. دی اوس په خپله شخصي اکاډمۍ کې د نویو ځوانانو په روزلو بوخت دی. د ازادي راډیو خبریال فریدالله سعادت ورسره مرکه کړې او په سر کې ترې دا پوښتنه کړې ده چې آیا د کورونا په ورځو کې راشد خان په څه بوخت و؟
واقعا ډېر مشکل وخت و په ټوله نړۍ کې په هر چا باندې کرتینو هر سړی په کور ناست و او زمونږ هم همدا مشکل و چې بیرون تک نو څلور څلور نیم میاشتو کې زما یو میاشت تقریبا په دوبۍ کې کرنتین ولا هلته ګیر وم خو خپل جم خپل رننګ مجاری ساتل هغه مې نو پریښی او نور خو د کرکټ سہولت نو برابر اکیډمیا ټولې بندې هر ځای بند و نو کوشش مې همدا و چې خپل فټنس ښه وساتم. هغې وروسته بیا دوبۍ نه وروسته راغلم افغانستان ته او تقریبا دوه نیمې میاشتې په جلال آباد کې تېرې کړې روژه اختر مته تېر کړ نو نور سہولتونه نه و خو یوازې دا مې کولی شو چې خپل ځان ته په کور کې یو جم جوړ کړم د رننګ دپاره خپل زمینه برابره کړم په کور کې نو خپل جیم خپل فټنس خیال مې ساتلو ورسره مې خپل فامیل سره په ترکاری کې ډېر همکاري کوله په دې درې سلور میاشتو کې ډېر ترکاریان مینځ د کړې دي نو فامیل سره تیرولو یو 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 ښه وخت دی ما لپاره.
راشد خان دغه اکاډمي چې موږ ناسو غلطه غټ لیکل شوی راشد خان کرکټ اکاډمي تاسو د خدمت کړې په ټول کې څه ایډیا څنګه زره دی لامل شو چې تاسو یو اکاډمي ولري؟
بالکل موږ نړۍ هر یو هیواد ته تللي وو هلته هم اکیډمیانې لیدلې دي هلته موږ تمرینات ترسره کړي دي هلته کوم فیسلټیز او کوم سہولتونه چې هغوی ته برابر دي کله چې موږ افغانستان ته راشو هغه سہولتونه بیا موږ په هیواد کې نه هغه لوبغاړو ځوانانو ته نو د ما هم دا هدف او کوشش چې باید زه په هر یو ولایت کې یو یو ښه اکیډمي راشد خان په نوم باندې خلاصه کړم تر څو دغه ځوانان دغه خو سہولتونو سره خپل ځان عادت کی او آئنده خو ولري نو د ما هم همدا هدف و. لکه څنګه چې مخکې تاسو یادونه وکړه زمونږ په هیواد کې هغه بولران نشته چې یو نیم سل یو سل پنځه سل سل څلوېښت بولو کې د دې خاطر مونږ هغوی دپاره ماشینونه هم راوړي دي د انګلینډ څخه تر څو دوی وکولی شي یو سلو پنځوس یو سلو څلوېښت پنځه څلوېښت بول سره ځان عادت کی نو د ما هدف هم همدا چې په اکیډمي کې څومره سہولتونه برابرول شم د نوي ځوانانو دپاره برابر کړم. اوس هم تقریبا پنځوس شپېته پرسنټ کار شوی دی اکیډمي کې دین وروسته مونږ یو جیم ته سوچ دی
دوی ته څه ور زده کوي ذهنیت ورکوي یا مثلا په ټولو کې روزنه ورکوي څه ور سره شریکوي نړیوال تجربې دي کیسه کیسه
ټولو نه غټه خبره یو لوبغاړي دپاره هغه تشویق کول دي هغه ته پازیټیو مثبتې خبرې کول دي نه چې منفي خبرې هغوی ته وشي دا هغه لوبغاړي دي چې دوی غواړي خپل ملي لوبډلې لوبغاړي د نږدې څخه وګوري دا وینا هغه ایکسپیرینس واخلې موږ خو په نړۍ هر لیک کې لوبېدلې او دا غیزي لوبغاړي لیدلې چې هغوی څنګه خپل ځان لوبو ته آماده کوي څنګه هغوی خپل تمرین ترسره کوي د خپل فټنس خیال ساتي دغه شیان چې کله هم زه لوبغاړو سره یو ځای شم
دا به راته وایي چې مثلا په نوي ملي لوبغاړو کې په ټوله کې ځینې مشخص لوبغاړي داسې چې ډېر ښه فټنس لري دا موږ نه وایو دا هغه نړیوال تفسیر کوونکي یا څوک تفسیر کوي کرکټ برخه کې هغوی دا وایي ستاسو فټنس خیر په دې درې څلور میاشتو کوم تغییر پکې رانغی؟
نه کوم تغییر خو پکې نه راغلی لکه څنګه چې مخکې ما یادونه وکړه فټنس باید هر یو لوبغاړی د دې ته توجه وکړي که فټنس دې نه وي برابر نو بیا مشکل ده که ته به دېرش څلوېښت ته ورسې نو ته فټنس د لاسه لاړ شي نو بیا کلی ته خپل رنځونه مخکې وسي همدغسې بالینګ کې هم وي نو فټنس یو مین رول لري په تا کرکټ کې د هر چا کرکټ کې نو په کارنتین وخت کې ما فوکس ما پوره توجه خپل فټنس ته وه مخکې دې ما وزن اتاویا وو نو په دې کارنتین کې ما تقریبا څلور کیلو خپل ځان نورم کم کړ څلور بیا ته راغلی همدې مین ټارګیټ همدا و چې کله بیا لوبې شروع شي بیا دا نه چې درې څلور کیلو غټ شوی یم او بیا خپل ځان کموم نو فټنس ډېر زیات رول لري په هر یو لوبغاړي په کرکټ کې غواړي پرمختګ وکړي مخکې لاړ شي او ښې لوبې ترسره کړي باید هغه د خپل فټنس
ځینې افغان لوبغاړي چې نه لري دوی اتمن یو څه توصیه به ورته لري چې دوی باید څه وکړي
هر یو لوبغاړی خپله ځان فټ کولی شي نه ټرینر هغه فټ کولی شي نه بل نه بل نه روزونکی هغه هر یو لوبغاړی پورې خپله هغه خپل ځان پورې خپله بالکل چې خوځه لیګي مخکې لاړ شي پرمختګ وکړي او یو نوم پیدا کړي په نړۍ کې هغه باید فټنس ته توجه ورکړي. نو هغه هر انسان پورې خپل ده خپل ځان خص ساتي یا خپل ځان بد ساتي.
ډېرې ملي لوبغاړو ودي نو بل کچھ دی وکړي پیدا راشد خان مې څوک کچھ دی یا مې سلاس په نظر کې شته کورنۍ غواړي نه غواړي بس روان دي کنه.
نه تر اوسه خو فامیل ته هم ما هم دا یو خبره کړې چې ان شاء الله کله دې ماغلو کله زه واده ته تیار شوم ریډی شوم ما غیر وروسته به فیصله کړم. هغوی هم په ما باندې څه فشار نه دی اچولی او ان شاء الله را روان 15 کاله کې به وګورو ځکه که وګوري زما کرکټ ډېر زیات مصروفه ده او نه غواړم چې ځان هلته هم مصروف شم او دلته هم کرکټ کې. نو بیا مشکل جوړیږي زما دپاره. نو فی الحال همسه یوازې خیمه تر څو کولای شم هیواد ته لاسراوړنه وکړم. همدغه سه په نورو هیوادونو کې هم خو زه لګم. نو هدف مې همدا ده ان شاء الله چې کله هم یو مقام ته یو خو سټیج ته د افغانستان کرکټ ورسېده او موږ وکولای شو چې نړیوال جام وګټو یا ایسیا کپ جام وګټو. نو ان شاء الله غیر سره بیا کوژدا به موشي واده به موشي.
ډیر لاس په هر څه کې رسېږي په تیر لیګونو کې افغان لوبغاړو ته لابي کوي مثلا
همیش مې کړی دا چې کله زه په آی پی ایل کې اول کال خرڅ شوم خدای شته چې ندیم را سره ناستو په ایرپورټ کې ناستوم. نو هغه وخت کې ما ظاهر خان ته او مجیب دواړو ته زنګ والو هغه وخت کې په 19 کې و دواړه. نو ما ورته ویل مال خپل ویډیوګانې بلک زر زر ماته ولېږي. نو هغه ویل خیر خدای مال زه دلته موریتران سره ناستم او ټموډي سره ناستم ما زه غواړم دوی ویډیوګانې تا ته دوی د ستاسو ویډیوګانې وښایم. نو هغه وخت کې خپل ویډیوګانې هم ماته ولېږلې او هملته په ایرپورټ کې مو ته خو دې وارنر ته مې مو خو دې ویلیمسن ته مې مو خو دې ورسره مې موریتران او ټموډي ته مو خو دې. نو هغه ډېر زیات خوښ شو ډېر نو کا مطلب وي د خو بیخي تا غوندې بولر د ظاهر خان یو خودو خو هغه بیا غوی بورر تا لري چې غواړي کنه غواړي
ملي لوبډل کې په دې درې څلور کلونو کې 2015 تر شلم پورې ډیر ښه لوبغاړ نیو نیو ځوان استاد استعدادونه راغلي. له جمله یو تاسو یاستي مثلا مجیب دی قیس دی ورسره نور نور احمد د کنیوال د غلکان را روان دي تازه ګربز ډیر ښه بحث ور باندې روان دي. څنګه ارزوي دغه د ملي لوبغاړ ته نو لوبغاړ راتګ
واټن ډیر نوې استعداد راغله د تیر دریو کلونو کې او ډېر داسې ځوانان راغلي چې هغه کولای شي چې نړیوال کرکټ باندې یو 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 راج وکړي او خپل استعداد وښایي. خو دوی سره باید اوس کار وشي. دوی باید څنګه نړیوال کرکټ ته جوړ شي دوی دغه سټیج ته ځان راورسولو دې نه وروسته باید لوبغاړي باندې څومره کار وشي. رحمان الله ګربز دی هغه اوس 115 118 سپیډ کې بال درته ډېر ښه وایي. دا به ته څنګه جوړی چې دا 115 یا 150 بالو وایي هغه بیا ملي لوبډله کې روزونکي باندې اړتیا چې هغه څومره دی جوړولی شي څومره محنت د سره کوي.
کرکټ لوبغاړی نه څه شی بوي مثلا خو انجینر بوي خبريال بوي څه شی بوي.
ما شوق ډېر زیات ډاکټري سره میډیکل ډپارټمنټ سره زما ډېر زیات شوق او زما فامیل هم همدا یو ارمان وو چې زه باید یو ښه ډاکټر جوړ شم.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مخکخ لوبغاړی راشد خان ارمان وو. درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونی د لوبل میدان او نیز خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې سختن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا لور سے تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا پا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه چھپا اللہ چھپا دا زمان دے دا